نظر شماست.
سلام اته بجه شوه په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ته ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنجشنبه ویلي وو هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ لاتیا تر سلو پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان نیمام الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راته کوو، خو احمدي وایي چې دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کوششونو اور الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، د نفس د تورخم للیارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزي کاکړ په وینا د دغه افغان زوی له هم په کراچۍ کې له نورو افغان په ناغوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک غاړې بم په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخواني 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومتي ځواکونو سره ملګري شوي دي. د ویلي په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژۍ سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف، خارکیف، ژیومیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان د تیر جمهوری حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان له ترکیې غوښتي چې افغان پناه غوښتونکي دې په اجباري ډول له خپلې خاورې نه باسي.
Although Turkey has
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتون کول وړ شمیر لري بیا هم لخپل پلو د افغانانو اجباري استلو ته دوام ورکړی دی.
د خزو د حقونو ځینی فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. د دې ترڅنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. په روانه خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم لرو. که ماشومان لري چې د ښوونځي وي نو په کار ده چې د دې خبرونې اورېدو ته یې کېنوئ. اوس هم راځو راپورونو ته. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لادرکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بېلابېلو پلمو نیول کېږي، یا تر شکنجو وروسته خوشې کېږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کېږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هېوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي تر څو ورځنۍ شکنجې او هل ډبولو وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کېږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هېوادونو ته کډه وکړي خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه را واخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیلمن یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دې نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد مونږ نه لرو چې د خوانو او پوځیانو یا کنسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه کوي کې نو خو شخصي موضوع وي یو وخت کار هم کړی ول یو پیک هم شوی سیاسي اړخ نه لري د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع خو یوالې موږ نه تاییدو داسې پیښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه ښودل کېده دړې وړې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت تم نیتیز وکونه وای لو عمومي بخنی سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمېر میرمنو سره لیدلې او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. یوناما په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو خوا په وروستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوپ کولی بلکې د دغه ډول نیولو اغېز پر ټولنې زیات دی. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ډیری افغان میرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دې نه پشا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې له تیرې وی ونی راهیسې په افغانستان کې له زیات شمېر میرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړې، دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شو چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړې ژمنې پوره کړې او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کوي چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لیدلوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید ده او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سوی تفاهمات او ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکلی وو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې خپل سره په مرکه کې پوښتلی طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوختي. هغه ویل
دا چې طالبان ولې د ښځې غږ چوپوي او خاموشوي، زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د ښځو د هغه اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او آزادي، د دې څخه دوی ډارېږي، ځکه چې دغه خاص د ښځو یا د غوښتنه د ښځو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغې دپاره دوی کوشش کوي چې د دوی غږ خاموشه کړي تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډېر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنا چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږ کار غواړو، آزادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دا دي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشري حقوق ده، هغه حقوق چې په ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي، طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د ښځو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په آن کچیرې دا وضعیت داسې دوام پیدا کړي، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم به لنډوي، او د دوی نه صرف لنډوي بلکې د دوی مشروعیت مغسې مونږ ولیدل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پېژندلی، د دوی مشروعیت به نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پېژندګولي یې یعنی څوک نه پېژني، او په څنګ کې یې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بالاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به یې ډېر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړې ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پوهېږم ډېر شیان، هغه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نه ګوري، او له بلې خوا نه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وه چې د طالبانو لخوا پر د ښځو پر فعالیتونو، کارونو او هڅو د فشارونو پر زیاتېدو یې خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ اتو میاشتو کې نږدې 15 سره افغان پناه غوښتونکو له خپلې خاورې استلې. دغه پناه غوښتونکو یا د ځمکې له لارې ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لېږدول شوي دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو په باب اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخې مرستیالي مشري پاترشا ګاسمن تیر ماښام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
د هغه راپور له مخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم په یوه برخه کې راغلي، ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یوه برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې نسي کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیه چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نه وي او ترکیه ته تللي، د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره شوي او د پناه درخواست هم نه دي منل شوی. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه یې ونیول شي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت مرستیال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناه غوښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 360,000 نورې د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورنه په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ او د نندارچانو د څارلو لپاره د قومانډي او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار واخلي. د قومانډي او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشتوي. تفصیلي عصمت ساروان راکوي.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قومانډي او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تصویرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره 8 لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قومانډي او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2,000
15,000
او 1,800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پا په لومړی وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه په انسانانو وازمایل شوه. برېټانیایي څېړونکي وایي ډېره هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کېږي.
په برېټانیا کې ساینسپوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړی وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس د راپور له مخې ساینسپوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوې وینه وازموي هغو ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کېږي یعنی ډېر کم دی یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لس تنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونۍ په خاصو ناروغیو اخته دي او پرلپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه ښه دي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یوه ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم ازمیښتونو ته اړتیا ده خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو اوس هم ستاسې له پیغامونو
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصه د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر وي او که د بولدک بارډر وي او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بې عزتي کوي نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د مو ازموینو وخت را رسیدلې ده، د سالانه امتحانو وخت را رسیدلې ده، نو د ټولو والدینو مشرانو وروڼونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران خویندې وروڼه و مطالعې ته آماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښې نمرې ترلاسه کړي.
نبګورو کې نه کوم سړک شته نه کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ غږ لوړپوړو چارواکو ورسوي چې یوه د الباب سیم یا یو کمباره کمپاسي پوه شو زموږ دپاره فعاله کړي. انټرنټ واټساپ خلک ډېر په تنګ زمې کې یخم یو نه بیا غونډۍ ته منډې وي بلې خواته دغه غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری بخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کې یم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به هیڅ دغه ظلم او زور او ذاتی پریږدي. که پری نږدي پایلې به ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي رادیو ته غوږیست. د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونې پر ویبپاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام. ورو ورو وخت 8:30 کیدونکو دی. مخکې لدې چې لاړ شو درسي ساعت خبرونه واورو، تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د قطر یو ډیپلومات وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي